نیم که چه دارن در برنامه. خوش آمدید سالون صاحب.
ډیر مننه نعیمی صاحب. قدرمنو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې په قطر کې د سولې د خبرو لپاره د کړنلاري پر سر اختلاف لا هم دوام لري، خو د دوړو خو استازي هیله لري چې پرمختګ به وشي. لومړی د دې سات خبرونه. د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچی پلاوی لا هم پر ایجنډا د اختلاف له کبله رسمي خبرو ته داخل شوي نه دي. د ناټو او اروپای ټولنې استازي وایي د افغانستان د ثبات لپاره همکاري ته دوام ورکوي، او د اوکراین ولسمشر په یوه هوایی پیښه کې د شپږ ویشتنو د وژل کېدو له کبله ویر اعلان کړ. د خبرونو تفصیل. په قطر کې د افغان دولت مرکه چی پلاوی وایي له تیرو درې ورځو راهیسې خپل منځي غونډې کوي او له مقابل لوري سره یې نه دي لیدلي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویانده ناجیه انوري وایي موافقې ته رسیدل وخت غواړي، خو دوی ګام پر ګام مخ ته ځي.
په تیرو ورځو کې د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکي پلاوی پر هغو موضوعاتو چې ډیر کار ته اړتیا لرله داخلي جلسې جوړې کړې. مذاکره دوه اړخیز بهیر دی او په ځینو مواردو کې مشترکو ټکو ته د رسیدو لپاره اوږدېدای شي.
د رسمي خبرو لپاره د ایجنډا د برابرولو لپاره د دواړو خواو خبرې دوی ونی مخکې په دوحه کې پیل شوې، خو تر اوسه پر تګلاره او ایجنډا نه دي سلا شوې. د دې موضوع تفصیل وروسته په یو راپور کې اوري، او دغه راز د مرکه چی پلاوی له یوې غړي سره مرکه هم لرو. په افغانستان کې د ناټو او اروپایي ټولنې استازو دولت ته د ثبات لپاره د همکاریو د دوام ډاډ ورکړی دی. د ناټو استازولۍ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي د افغانستان د دوامداره ثبات د ملاتړ لپاره به د ناټو او اروپایي ټولنې همکاري دوام وکوي. په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر بیا په جلا ټویټ کې ویلي چې دوی په افغانستان کې له ناټو سره یو ځای د پیاوړو ملکی پولیسو جوړولو ته کار کوي. د پاکستان پخوانی کرکټر راشد لطیف د کرکټ افغان لوبغاړی محمد نبی ستایلی او ویلي دي چې نبی به تل د نړۍ په کچه لومړی درجه لوبغاړی پاتې شي. د څرګندونې وروسته تر دې کړي چې محمد نبی په تازه درجه بندۍ کې د نړۍ په کچه د شلووریزو او یو ورځنیو لوبو لومړی درجه آل راونډر اعلان شو. 15 کلن محمد نبی په تیرو څو کلونو کې د افغانستان په ملي لوبډله او بهرنیو لیګونو کې ښه ځلېدلی او ګڼ شمېر مینوال لري. محمد نبی د کرکټ له بل افغان ستوري راشد خان سره یو ځای دا مهال د هند کرکټ په لیګ کې د سن رایزر حیدرآباد په لوبډله کې لوبیږي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. ایران وای په خوزستان ولایت کې وسلوالو مخالفانو دوه پولیساتي وژلي دي. د خوزستان ولایت د سرحدي ځواکونو قمندان لطف علي پاکباز وویل د ایران د سمندري پولې دوه سرتیری پرون مازدیګر هغه مهال ووژل شول چې د دغه ولایت په هور المعظم سیمه کې ګزمه کوله. د حمله کوونکي وسلوال اشار بللي، خو نور جزئیات نه دي ورکړي. په فرانسې کې د قصابې په ساتول د دوه تنو د وهلو په تور نیول شوی پاکستانی پر خپل جرم اعتراف وکړ. تحقیق کوونکو پرون وویل چې دغه اتلس کلن ځوان چې مستنطقانو یې نوم حسن ای ښودلی، د حملې انګیزه د پاریس د یوې مجلې شارلی ابدو له لورې د اسلام د پیغمبر د کاریکاتور بیا خپرېدا بللې ده. دا پیښه درې اونۍ وروسته له دې وشوه چې په پاریس کې د 2015 میلادي کال په جنوري کې پر شارلی ابدو مجلې په حمله کې د 14 مشکوکو کسانو محاکمه په دې ښار کې پیل شوه. د 2015 په پیښه کې ولستنه وژل شوی وو. د بیلاروس امنیتي ځواکونو په پلازمینه منس کې د الکساندر لوکاشینکو پر ضد د شزو د وی مظاهرې لسګونه ګډونوالي نیولې دي. په منس کې پرون شنبه شزو مظاهره وکړه او اکثره په لاسونو کې د ګلانو ګډې لښټولې. د ازادي رادیو بیلاروسي څنګه وایي د مظاهرې ضد پولیسو پر شزینه اعتراض کوونکو سربیره ځینې خبري اعلان هم نیولې دي. په بیلاروس کې د الکساندر لوکاشینکو پر ضد مظاهرې لښاوخوا یوې نیمې میاشتې راهیسې روانې دي. اعتراض کوونکي د لوکاشینکو استعفا غواړي. له اعتراضونو سره سره لوکاشینکو د سپتمبر په درویشتمه د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. د اوکراین ولسمشر پرون د هغې الوتکه د لویدو ځای ته ولاړ چې د قربانیانو شمیرې تر اوسه شپږ ویشتنو ته رسېدلی دی. دغه الوتکه چې د اوکراین د پوځي پوهنتون شل محصلان او عمله پکې سپاره وو ورمه ورځ وغورځېده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي یوه ورځ ویر اعلان کړی دی. دغه الوتکه د کیف ښار په ختیځ کې د کیناستو په مهال ولوېده. لومړی دوه تنه ترې ژوندي پاتې وو چې وروسته یو کس په روغتون کې سا ورکړه. تر اوسه د دې الوتکې د لویدو علت نه دی څرګند شوی. اته بجې او شپږ دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. په قطر کې افغان مرکچان لا هم د خبرو پر کرنلاري موافقیت پر رسیدو کې له خند سره مخامخ دي.
کچیر طالب لور غواړي چې موږ د فاري سلو په جوړول کې زم رستړي کې سي لیکنه څوک متخفي یا خدای نه کې شاته تر وو کې د اصل امکان نه لري.
د دغه خبرو په اړه په قطر کې د افغانستان د دولت د مرکزی پلاوی له وی غړي سره مرکه لرو. په کندهار کې هدف وژنې ډېر شوی او په روزګان کې لا هم نه ښه روان دي. د طالبانو د حملو لړۍ دو ورسته د کندوز اوسیدونکو ویل نام نه یو پتنګ شوی دي. نن د تورزم یا ګرځندوی نړیواله ورځ ده. نورستان د ډیرو سیلانیانو لپاره په زړه پورې ځایونه لري.
ډېر زره پورې شاو خلک راغلي. روزګان تقریبا 10000 زیات راغلي.
ډیری افغانان د درملو له خراب کیفیت شکایت کوي.
جالي دوا راوړي تجارت د لپاره د خلکو نه پیسې اخلي.
بالکل د موږ په وطن چې کومې دوا وي دي.
د دې او نور موضوعاتو ترڅنګ دوه ونیس پروګرامونه هم لرو. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل په قطر کې د افغانستان د دولت مرکچان ویل طالبانو سره په خبرو کې لزینو لنجمنو مسلو سره مخامخ شوی خوای د مخالفتونه په دې حد کې نه دي چې د خبرو د دوام مخاوني سي. دوی وایي د افغانستان جګړه وښته او پیچلې و او اوس یې د هواري لپاره تاګلار جوړول هم ډیر وخت اړتیا لري. د طالبانو د مرکزی پلاوی یو غړي بیا ویلي د تګلارې په ټولو مادو موافقه شوی خو یوازې دوی مسالې پاتې دي. تفصیل اسد الله لودین باندې کوي.
دوه اونۍ وشوې چې قطر کې د جګړې ښکېلې ډلې د سیاسي جوړجاړي په نیت سره جرګه شوې خو تر اوسه د عمومي خبرو پر تګلارې او اجنډا هوکړه نه ده شوې. د دولت د مرکزی پلاوی یو غړي شریفه زرمتی وایي دوی هوکړه ته نږدې دي او په خبره یې کوم راپورونه چې د اختلافونو په اړه خبره شوی له وخته مخکې دي.
کچیر طالب لور غواړي چې موږ د فاري سلو په جوړول کې زم رستړي کې سي لیکنه څوک متخفي یا خدای نه کې شاته تر وو کې د اصل امکان نه لري. اصلا هغه څه سي د باندې ورته انعکاس ورکول کېږي خبري دي. هغه څه دي چې د ولس په منځ کې غواړي د ولس ذهنونه ناراوه داسې کوم څه تر اوسه پورې نشته سي. هغه اختلاف په نظر دومره زیات وي سي خدای نه کړي د مذاکراتو لپاره خنډ واقعي سي.
د طالبانو د مرکزی پلاوی یو غړي ملا خیرالله خیرخوا ویلي د تګلارې په اړه ټولو اختلافي مسایلو باندې هوکړه شوې خو یوازې دوه اختلافي ماده پاتې دي چې یوې حنفي فقې ته رجوع کول او بل ادعا ده چې د اوسنیو خبرو بنسټ باید له امریکا سره د دوی هوکړه وبلل شي.
اوس دی وای چې دا تړون تاسو مې ذکر کوی جنډاج پیشي یا کوم شی چې دلته کوم شمنج بحث کول کیږي هغه د اسلامي قوانینو د باندې نیوي د پیړیو رئیس په افغانستان کې حنفی مذهب رائج دی الته پراغه پیسلې کول کیږي نو طبعا موجود چې هغه مذهب ته بریجو کول کیږي بعضی اهل تشیع ورونه غو دا خبر راپور تکړه وای چې زمدلته خو زموږ ذکرم باید وسی
په دوه کې د خبرو لپایل سره د افغانانو دولت او نړیوالو شریکانو ته می اداوي چې پر اوربان دیالکتر لګه اور کم بسلا وشي خو برعکس د جګړې لیکي هماغه سي توديدي خاغلی خیرخوا د مرکه کې دولت د تاوتریخوالي په دوام تورنوي او وایي د دوی جګړې د دولت عملیاتو او هوایی بریدونو ته غبرګوندی خو دولت او نړیوال شریکان بیا له طالبانو د اوربند غوښتنه کوي او دغه ډله د جګړې لامل بولي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي زلمی خلیلزاد بیا وایي طالبان یو سیاسي هوکړې ته رسیدو مخکې ممکن اوربند ونه کړي نو موري د امریکا د پی بی اس نیوز خبريال ته په جواب کې ویلي
I think you're right that the Talibs will not accept
فکر کوم تاسو سم وایاست چې طالبان به تر هغه یو ورخیز او دایمي اوربند ونه مني چې یو سیاسي حل لار نیو موندل سوي او دا په نورو ځایونو کې هم په ورته شخړو کې به ساري کار نه دی زه فکر کوم هغه د تاو تاریخوالي کموالي عملی کول زی او په پام کې به ولري البته دا په دې پوري اړه لري چې وړاندیزونه څه دي
تازه د پاکستان صدر اعظم عمران خان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره خبرو کې د سولې لپاره اوربند مهم بللی
په دوحه کې د افغانستان د دولت د مرکزې پلاوی غړي شریفي زرمتی آزادی رادیو ته ویل چې په خبرو کې ځنډ یو طبیعي خبره ده نوموړي په آزادی رادیو سره په مرکه کې ویل دواړه خواوې موافقې ته نږدې شوي خو په ځینو لانجمنو مسئلو بحث پاتې دی ل شریف زرمتی سره ملالی بشیر مرکه کړي او په پیل کې د تګلارې په جوړیدو کې د ځند الهتونو په اړه ورڅخه پوښتنه کړي
کله چې دوه ټیمونه سره یو ځای کیږي او مذاکرات ته ځي په دې کې حتمان داسې مسائل ستاسو چې یو لورې به دلچسپي لري او داسې مسائل به وي چې بل لورې به ورته دلچسپي لري خو د دې ټولو لپاره د حل لارې شته لکه څنګه چې هغه د پښتنو متل دی چې هر څومره لوړ وي پسر لار لري یعنی لار ورته ستخلق ورته ختلې سي
تاسو د لاستوریا سره څنګه یاست تر اوسه پورې دومره ډېری ورځ تیرې سوې د اجنډا په اړه تر اوسه لا خبرې روانې دي څه لامل سو چې دومره ځان رامنځته سو
کله سي د ملي پروسې لپاره دلته راغلی او دا مو هوټ کړی د خپل خلکو په خاطر د خپل وطن په خاطر د خپل دولت په خاطر باندې سټوري هغه ستوري چې دلته دی د لپاره نه د ستیدیای ساسلرو ځکه چې هغه هیلې مو د افغانستان د ولسونو راوړې دي موږ خو هیلې درلوده سي دغه کړنلاره ادا خپل باید په یو ورځ کې پای ته ورسي خو کړنلاره د مذاکراتو لپاره بنسټ جوړوي اساس یې جوړوي نو همدغه وجه ده چې دا باید همدغه رقم سي جګړه ډېره وغږده وه د دې کړنلارې د مذاکراتو د کړنلارې لپاره وخت پکار ده
هغه کوم ټکی دي چې پر اوسه تاسو او د طالبانو د پلاوی ترمنځ ور باندې اختلاف سته
د دوار لورو د فیصلو په اساس باندې موږ نه غواړو هغه ټکی چې ور باندې ترڅو د دوار لورو نه توافق نه سوي توافق د نظر نه سوي هغه نه غواړو محرم د ځان سره ساتو نه غواړو چې د مطبوعاتو سره شریک کو
او تر کومه وخت پورې تما کیږي چې دا تاسو به د اجنډا پر سر باندې یو بل سره توافق وکړي
مکتول امید لرو د کاري وسلو پرګرام به په دې لاند وخت کې پاتې ورسیږي
سلام الکی چې په اونۍ کې تاسو یوازې یو څو ځلې سره ویني او یعنی دوامدار غونډې نه کیږي
دا به حق سوي چې باید د طالبانو د پلاوی نه پوښتنه وسی سي دوی ولې نسی کولای سي په اونۍ کې دوه درې ځلې نه اضافي په اجنډا باندې کار وکړي یا کاري وسلو باندې ناشته ولري خو یو شی دا هم درته وایم چې په تیره اونۍ کې د یوې ورځې په اوږدو کې تقریبا دوه ځله د طالبان پلاوی او د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت پلاوی سره ناسته وکړه
د افغانستان د دولت مرکزي پلاوی غړي شریفه زرمتی وه
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو
آزادۍ مخکمو د جنگ او تاوتریخوالو د کمول لپاره د سولې د هڅو په اړه واوریدل. ل دې هڅو سره سره تاوتریخواله زیات شوی دی. د اورزګان ولایت په ټول سوالي کې ل تیرو څو ورځې راهیسې سخت جګړه روانه دي. طالبان وایي ځینې سیمې نیولې دي. خو د اورزګان ولایت چارواکي وایي چې د نشټو سیمو ته کومکې ځواکونه رسیدلي چې ځوابي عملیات پیل کړي. نور حال ترینکوټه د ازادي راډیو د خبريال شریف الله شرافت پر راپور کې.
د اورزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ امنیت کمانډان جان محمد کریمی تیر شپه ناوخته ازادي راډیو ته تایید کړ چې په یاد ولسوالۍ کې نه د چا افغان ځواکونو پر مخته کړی، بلکې وسلوالو طالبانو تازه په دغه ولسوالۍ کې د لوبلان په نوم سیمه هم تیر ورځ او شپه د افغان ځواکونو څخه ونیول او تر خپل کنټرول لاندې راوسته. نوموړي وایي هم دا اوس هم وسلوال طالبان د امنی کمانډانۍ څخه په شاوخوا 300 متری کې له دوی سره په جګړه بوخت دي. کریمی دغه راز زیاتوي چې وسلوالو طالبانو د یادی ولسوالۍ په لوړه او کښته لنډیانه کې درې امنیتي پوستې هم چې لسګونه افغان سرتیري په کښې کې میشت دي له تیرو 15 ورځو راهیسې کلک محاصره کړې دي.
او د سړک پر غاړه باندې پوسټی دي چې هغه ته موږ اکمال نشو کولی، خو مشکلات د ډوډۍ د مهماتو د اوبو د هر شي مشکل لري.
جان محمد کریمی وایي هلته د جګړې پر مهال تیره ورځ 15 افغان سرتیري ټپیان سوي او دغه راز زیات شمیر وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. خو وایي د وسلوالو طالبانو د مرګ ژوبلې په اړه کره معلومات نه لري. نوموړي وایي هلته رسېدلي افغان کمانډو سرتیرو تر اوسه پورې ورسره کومه مرسته نه ده کړې. بلخوا بیا چارواکو تایید کړی چې د دهراوت ولسوالۍ تر څنګ د دغه ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې هم افغان ځواکونو د وسلوالو طالبانو په وړاندې کوم پرمختګ نه دی کړی. د اورزګان د والی ویان زړګي بادي ازادي راډیو ته وویل چې یادی ولسوالۍ ته اضافي سرتیري رسېدلي او په لنډه موده کې به د وسلوالو طالبانو څخه هغه سیمې بیرته پاکې کړي کوم چې تېره اونۍ د افغان ځواکونو څخه وسلوالو طالبانو نیولي وي.
په کندوز کې هم نښتې زیاتې شوې دي، خو مخکې تر دې چې کندوز ته لاړ شو کندهار ته ځو چې د اورزګان ګاونډی دی. په کندهار کې د هدفي وژنو یا تروریستي پیښو شمیر زیات شوی دی. د ترور په پیښو کې چې تر ډیره د امنیتي ادارو اړوند کسان، قومي مشران او پولیس سرتیري پکې وژل کیږي، حمله کوونکي له موټر سایکلونو څخه کار اخلي او له پیښې وروسته له سیمې تښتي او پولیس یې په نیولو کې پاتې راځي. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی دا شیبه د تلیفون له لارې راسره دی، په دې اړه نور معلومات ورڅخه اورو.
څروان صاحب سلامونه، سهار مو نیکمرغه. د امنیتي سرچینو د معلوماتو په اساس د تیر روژې میاشتې د لومړۍ نیټې څخه بیا تر اوسه په کندهار ښار او ولسوالیو کې په 60 ول یو تر دوه پورې غلچکي بریدونه یا هدفي وژنې راسوي دي. په دې اړه د کندهار د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم ځینې ارقام خپاره کړي دي چې د دغه ارقامو په اساس په تیر کال کې په کندهار کې د ترور 340 پیښې رامنځته شوي چې 240 کسان وژل شوي او 140 نور ټپیان شوي دي. د ترور په دغه ډول پیښو کې تر ډیره د امنیتي ادارو پورې اړوند کسان، دغه راز پولیس، قومي مشران، استخباراتي کسان او د موسساتو کارکوونکي په نښه کیږي. حمله کوونکي معمولا دوه کسان وي او د موټر سایکل څخه په استفادې تر پیښې وروسته له سیمې تښتي. د کندهار مدني فعالانو عوامو خلکو څو ځله د دغه هدفي وژنو په اړه اندېښنه ښودلې ده او اعتراضونه یې کړي دي. دوی وایي چې امنیتي ځواکونه د سختو امنیتي تدابیرو سره سره د دغه ډول پیښو مخنیوي نسي کولای. په داسې حال کې د دوی په وینا چې په کندهار ښار کې ګام پر ګام د پولیسو تلاشي ایسته. د کندهار امنیتي چارواکي هم د ترور د پیښو یا هدفي وژنو د زیاتوالي موضوع نه ردوي. ما په دې اړه د کندهار د امنیت کمانډانۍ لویان جمال ناصر بارکزي سره خبرې کړې. هغه وایي چې د یو شمېر هدفي وژنو عاملین د پولیسو لخوا نیول شوي دي او د یادولو وړ ده چې د ترور د دغه ډول پیښو مسؤلیت تر ډېره وسلوالو طالبانو منلی.
له صادق رښتینه مو واورېدل چې په کندهار کې هدفي وژنې یو ځل بیا ډېرې شوې دي. په ورستي ورځو کې د کندوز ولایت په بیلابیلو ولسوالیو او د مرکز په شاوخوا کې د طالبانو بریدونه ډیر شوي دي. د دې ولایت اوسیدونکي وایي جګړو اندېښمن کړي او له حکومت غواړي چې دې ولایت ته پام واړوي. نور حال له کندوزه د اجمل آریان له پراپور کې.
د کندز ولایت اوسیدونکي وایي چې له دوو اونیو راهیسې د دې ولایت په خان آباد، امام صاحب، علی آباد، دشتی ارچی او دغه شان د مرکز اړوند سیمو کې د دولتي ځواکونو پر پوستو د وسلوالو طالبانو بریدونو زور اخیستی او د روان وضعیت دوی سخت اندېښمن کړي دي. د دغه ولایت اوسیدونکي حاجی خان محمد ازادۍ راډیو ته وویل دوی له مرکزي حکومت غواړي چې بې له ځنډه د نوموړي ولایت امنیتي وضعیت ته پاملرنه وکړي تر څو هم ولس پرته له ویرې خپل ژوند ته ادامه ورکړي. د خلکو په خبره اوس مهال د دې ولایت لوی لارې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي او خلک پرې په ډاډه زړه تګ راتګ نشي کولی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. میدل ایست آنلاین خبرونه په سوریه کې د جنگیدونکو افغان ځوانانو پر نامعلومی راتلونکي لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې لولو په 2014 میلادي کال هغه مهال چې د سوریې په ګڼو سیمو کې خورا سختي جګړې روانې وې، ناببره لومړی سلګونه او بیا زرګونه افغان ځوانان په الوتکو کې د هیواد ته ورسول شول. دا افغانان چې په ایران کې د مهاجرو په توګه اوسېدل ځینې لا 14 کلن شوي نه وو. په ایران کې دوی ته ویل شوي وو چې په سوریه کې به مسؤلیت د حضرت پیغمبر د اهل بیت د زیارت د ساتلو اسلامي وجیبه وي. دوی سوریه ته لرسېدو وروسته د حضرت علي د لور بیبي زینب زیارت ته بیول کېدل او له دې سمدستي وروسته د پلازمینې غزمې یا د جبهې لومړی کرښې ته استول کېدل چې د داعش یا اسلامي دولت پر ضد وجنګي شي. د میدل ایست آی خبرونه پر اساس په حقیقت کې دا افغانان چې د فاطمین په لیوا مشهور وو د بشار اسد د رژیم د ملاتړ لپاره د ایران له لوري استول شوی ملیشي وي. اوس کلونه وروسته د سوریې او ایران په بیلابیلو ځایونو کې د وژل شویو افغانانو قبرونه لیدل کیږي، خو د بشار اسد واکمنی ټینګه شوې او له دې سره سره چې زرګونه افغانانو ته د فاطمینو په لیوا کې د جنگیدو په خاطر د ایران اقامت ورکړل شوی، دا لیوا لا هم لغوه شوې نه ده، خو راتلونکی نامعلومه ده. د نږدې ختیځ د پالیسۍ لپاره د واشنگټن د انسټیټیوټ غړی فیلیپ سمیتی وایي فاطمین د آسیا په ډیرو برخو کې د سیاسي او فزیکی وړتیا لپاره د تهران د اوږدمهال ستراتیژۍ برخه دي. د په نظر فاطمین د افغانستان په شمول هر بل هیواد ته ګواښ پېښولی شي. میدل ایست آی د یوې افغان امنیتي سرچینې په قول چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ویلي چې دوی تر اوسه پورې داسې کومه نښه نه ده لیدلې چې فاطمینو دې خپله وسله د افغانانو خواته ګرځولې وي. امریکن سپیکټاتر مجلې د افغانستان لپاره د امریکا د نوي نومول کیدونکو سفیر ویلیام روجر په اړه لیکنه خبره کړې ده. مجلې ښاغلی روجر د داسې ډیپلوماټ په توګه یاد کړی چې امریکا له افغانستان څخه ایستلی شي. د نوموړي په اړه مخکې هم په ګڼو لیکنو کې ویل شوي وو چې په افغانستان کې د امریکا له روانې جګړې سره مخالف دی او له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ژر تر ژره وتلو غوښتونکی دی. مجله وایي چې راجر به امریکایي پوځیان له افغانستانه وباسي. د امریکا او طالبانو د فبروري د 9 نیټې له موافقې سره سم ټاکل شوی دی چې د راتلونکي میلادي کال د می تر میاشتې له افغانستانه ټول امریکایي پوځیان ووزي، خو امریکایی چارواکی وایي چې داشمنه مشروطه ده. نن د سپتمبر 28 د توریزم یا د ګرځندوی نړیواله ورځ ده. افغان چارواکی وایي سره له دې چې په هیواد کې نامنی روانه ده او د کرونا وایرس د خپرېدو خطر لا هم ختم شوی نه دی، خو بیا هم سیلانیان د هیواد د بیلابیلو توریستي سیمو لیدو ته ځي. بدخشان، بامیان، نورستان او ځینو نور ولایتونه هغه سیمې دي چې په روان کال کې لسګونه زره سیلانیان ورغلي او توریستي سیمې یې لیدلې دي. تفصیل ده خان محمد سین پراپور کې اورو.
د افغانستان د تورزم د تصدی مسؤلین وای سره له دې چې په افغانستان کې نامنی روانه ده او د کرونا وایرس د خبرېدو بشپړ مخه لا نه دی نیول شوی، بیا هم سیلانیان غواړي د هیواد تورستي سیمې وویني. د افغانستان د تورزم د تصدۍ رئیس فردین زیایی ازادي راډیو ته وویل په روانو حالاتو کې بدخشان، بامیان او نورستان د افغانستان هغه سیمې دي چې د روان کال له پیل راهیسې په لسګونو زره سیلانیان ورغلي او تورستي سیمې لیدلې دي. د نورستان د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس فضل حق خالقیار ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې په دغه ولایت کې د سیلانیانو لپاره د اوسېدو لازمې اسانتیاوې نشته، خو بیا هم سږکال د تیر کال په پرتله په زرګونو زیات سیلانیان دغه ولایت ته راغلي دي.
تقریبا دغه سږکال د ملي پارک لاندې له 15,000 پورې شاوخوا خلک راغلي، پروس کال تقریبا 10,000 زیات راغلي.
د بامیان ولایت د ګرځندوی رئیس سید رضا کاظمي ازادي راډیو ته وویل سږکال د بامیانو تورستي سیمو لکه بند امیر، بودا، شهر غلغله، چهل برج او داسې نورو ته شاوخوا 30,000 سیلانیان راغلي دي. د ښاغلي کاظمي په خبره بامیان وسوس د سیلانیانو د اوسېدو لپاره لازم امکانات لري. بدخشان د افغانستان بل تورستي سیمه ده چې هر کال ورته سیلانیان ورځي. د دغه ولایت د تورزم رئیس صدیقي لالزاد ازادي راډیو ته وویل د کرونا وایرس د دغه ولایت پر بهرنیو سیلانیانو اثر کړی، خو د کورنیو سیلانیانو په ورتګ یې ډېر اثر نه دی کړی.
نن د ګرځندوی ورځ ده، خو پرون د درمل جوړونکو ورځ وه. په افغانستان کې دا ورځ پرون په داسې حال کې ولمانځل شوه چې خلک له بې کیفیته درملو ډیر شکایت کوي. کابل ښاریان وایي په افغانستان کې بې کیفیته درمل او په دې برخه کې د مسلکي کسانو کموالی هغه ستونزې دي چې تر دې دمه ورته جدي پام نه دی شوی. خاطر پردیس پرې راپور لري.
د افغانستان د عامې روغتیا سرپرست وزیر جواد عثماني په دې اړه جوړ شوې غونډې ته وویل په افغانستان کې د درملو جوړولو لپاره له ډیرو فرصتونو برابرولو سره سره اوس هم په ډیره اندازه درمل له بهرنیو هیوادونو واردېږي.
په کلنی ډول شاوخوا له 400 نیولې تر 600 میلیون ډالرو پورې موږ درمل له نورو هیوادونو څخه راواردوو. دا ډیره وستره پانګه ده چې له هیواد نه وځي. که موږ په خپل هیواد کې درمل جوړونې په برخه کې ډیر او لازم فرصتونه او ظرفیتونه رامنځته کړو، نو موږ دغه پیسې د هیواد ملي عوایدو ته ور اضافه کړو.
دا وزارت دا هم وایي چې په افغانستان کې شاوخوا 60 درمل جوړولو فابریکې او د 4,000 په شاوخوا کې درملتونونه فعالیت لري. خو کابل ښاریان د درمل جوړونکو درملتونونو د فعالیت په اړه څه وایي؟ د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي اسدالله او عبدالولي
نه دا ټول جعلي دوا راوړي، تجارت دپاره د خلکو نه پیسې اخلي او څوک سره کم وغولي او سره کم بازي ورکي.
بالکل دی مونږ په وطن چې کومې دواوې دي تقریبا درې څلور نفره چې ماته معلوم دي چې پچکاری ورکړي دي، همداسې به رپېده رپېده ویده بس پاسته نه پاس ختلی.
سږکال بیا دغه ورځ په داسې حال کې نمانځل کېږي چې په دغه هیواد کې کرونا وایرس خپور دی او ډاکترانو، درملو او درمل جوړونکو ته د خلکو اړتیا تر پخوا ډېره ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس هم یو نړیواله موضوع. د ایران ولسمشر په یو تلویزیونی وینا کې امریکا پر دغه هیواد بندیزونو لکبله په وحشي توپ تور نه کړ. د ایران په اتمی فعالیتونو، توغندی جوړولو او تسلیحاتي پروګرامونو کې پر شکیلو کسانو او بنسټونو د امریکا تازه بندیزونه څور زمخ کې اعلان شول. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه پر راپور چمتو کړی چې جزئیات اسدالله لودین اوروي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی لخپل هیوادوالو وغوښتل چې د امریکا د بندیزونو د اغیز په اړه خپل غوسه پر واشنگتن متمرکز کړي. نوموړي دا خبرې پرون شنبه په یو تلویزیونی وینا کې وکړې. ښاغلی روحانی امریکا پر ایران د بندیزونو له کبله په وحشیتوب تورن کړه. د ایران ولسمشر وویل امریکا په ناقانونه مجازاتو او د پټکو ترهګری زکړنو سره د ایران خلکو ته 150 میلیارد ډالر زیان رسولی.
آمریکایی‌ها اخیراً هم اعلام کردند که ده ها میلیارد
آمریکایان ورسته یو که اعلان وکړ چې ایران ته موږ لسګونه میلیارد ډالر زیان رسول دی. دوی په غلطو ناقانونه او غیر انساني بندیزونو سره پناویم ناتیایم او نه نویم کال کې ټول تل ایران ته 150 میلیارد ډالر زیان اړولای دی.
روحانی ویلی دغه بندیزونه اند خوراکي توکو او درملو د اخیستو معنی شوی چې د دې په خبره دغه ډول بشر دوستانه تجهیزات د امریکا له بندیزونو مستثنا دي. نوموړي زیاته کړه ډیر شرکتونه له قوانینو د سرغړونې له ویرې له ایران سره له معاملو ډډه کوي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګ په وینا ښاغلی روحانی ویلی د ایران د خلکو په وړاندې د ټولو فشارونو ادراس سپینمانه ده. د ایران په اټومي فعالیتونو او تسلیحاتي پروګرامونو کې د ښکېلو کسانو او بنسټونو پر ضد د ایران نوي بندیزونه د سپتمبر په 1 اعلان شول. دا بندیزونه د ډونالډ ټرمپ د ادارې د هغو اقداماتو یوه برخه ده چې له مخې یې دغه هیواد 2 کاله وړاندې د ایران له اټومي تړونه په شا شو. له همغه وروسته د تهران او واشنگټن ترمنځ ناندرۍ زیاتې شوې. پر دې سربیره 2 ورځې وړاندې امریکا په ایران کې پر ځینو قاضیانو او محکمو له دې ډلې پر هغه قاضي بندیزونه ولګول چې د غیږنیونې د پهلوان نوید افکاري د اعدام حکم کې شامل وو. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مایک پمپیو ویلي واشنگټن به تر هغو پر ایران فشارونو ته دوام ورکړي چې تهران د ده پټکو له بدو کړنو لاس واخلي او هر اړخیزو خبرو ته لیواله شي. د ایران ولسمشر خپلو څرګندونو کې پر مایک پمپیو هم کلکې نیوکې کړي او هغه یې د جنایت وزیر یاد کړی دی.